السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دغه پروګرام تر یولسو بجو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ خپرېږي. اورئ چې په کندهار کې د هوایي ډګر ښځینه کارکوونکو باندې نن سهار برید شوی چې په نتیجه کې 15 ښځینه کارکوونکي او د هغوی موټر چلوونکي د کندهار د ښار په څلورمه حوزه کې وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات درته خبرو. دا هم اورئ چې د برټانیې سفارت وایي زرداد فریادي د حقوقي کړندلارې په اساس افغانستان ته ستون کړای شوی او له دې وروسته د هغه اړوند ټول مسایل په افغان حکومت پورې تړلی دي. د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره د روغتیا ژوند شتمني پروګرام اوري چې موضوع یې هم د جلدی سرطان په اړه ده. هیله ده دغه پروګرام تر پایه سره واورئ. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه وایي.
په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 دایشیان وژل شوي. په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی ګمارل شوی. او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یا دایش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو په خاطر جایزه دوه برابره کړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 دایشیان وژل شوی دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ویل چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې تیره شپه د عبدالخیلو په سیمه کې پر دایش وسلوالو بمباري کړې چې 14 دایشیان پکې وژل شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دې برید کې د دایش ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوی دی. د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د کندهار ښار د سلورمې امنیتي حوزې اړوند د خواجه په سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. اخوا یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د هوایي ډګر د خزینه کارکوونکي له یوې امنیتي کمپنۍ سره د تلاشۍ په برخه کې تازه استخدام شوی وي او نن هم د لومړنیو روزنو د لیدلو لپاره هوایي ډګر ته روان وي. په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی ټاکل شوی. په محمد اغې ولسوالۍ کې د ملي پیغام راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د پنځشنبه په ورځینه وخته د مخپټو وسلوالو په ډزو وژل شو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د عاملانو د موندنې لپاره دولتي پلاوی خپل کار پیل کړی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغې اداره وایي چې په روان 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د رسنیو 14 کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي. افغانستان سبا یک شنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې په دوبۍ کې خپل دریمه نړیواله شل اوره مسابقه کوي. افغانستان د دې لړۍ دویمه مسابقه پرون په 15 وکټو وګټله. افغانستان اوله مسابقه د چهارشنبه په ورځ د 11 منډو په توپیر ګټلې وه. د کرکټ بورډ ویان او مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د دریمې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
دریمه لوبه چې د افغانستان د اماراتو پر وړاندې د روانې میاشتې په 13 نیټه د کابل پر وخت 1:30 بجه پیلېږي. راتلونکي لوبې لپاره به هم د افغان لوبغاړي د یو ښه پلان او د ښه چمتووالي سره د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبغاړي تښکته شي.
د کرکټ بورډ په داسې حال کې د متحده عرب اماراتو په وړاندې دوه پلبسې بریاوې خپلې کړې چې د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم پرون پاکستان ته ماتې ورکړه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 1 پوله، یو اروپایي یورو 9.68 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.80 افغانۍ 1 پوله، یو سعودي ریال 10.68 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 1 پوله، زر پاکستانی کلدار 15 افغانۍ. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا جایزه 15 میلیون ډالر ته پورته کړې ده. په 2011 میلادي کال اکتوبر میاشت کې د بغدادي د نیولو په خاطر دا جایزه 10 میلیون ډالر وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په همدې باب په یو بیان کې لیکلي چې د البغدادي تر مرشي لاندې زرګونه کسان چې پکې د جاپاني، برتانوي او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه شامل ده په منځني ختیځ کې په وروستیو کلونو کې لمنځه وړي دي. البغدادي چې په خټه د عراق دی، اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی او خپل ځان له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابراهیم د ابوبکر البغدادي د هستوګنې ځای دقیق نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې کېدای شي د عراق په موصل یا هم د سوریې په غربي پولو کې چرته وي. عراقي چارواکي باور دي چې په موصل کې د عملیاتو په تشدید سره البغدادي او نور ملګري د تاړ شوي چې له سیمې ووځي او د ځان د پټولو ځای ولټوي. د امریکا ولسمشر وای په مستقیم ډول د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې هکرانو پر نفوذ خبرې کړې دي. بارک اوباما ویلي کله چې موضوع د روسیې هکرانو له کبله د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په پروسه کې پر بهرني نفوذ راغله، له پوتین څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې لړۍ مخه ونیسي. اوباما تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته ویل د روسیې هکرانو د مخنیوي غوښتنه د 10 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د سرمشریزی په سنډه کې له پوتین څخه کړی ده.
In early September when I saw
د سپتمبر په لومړی کې چې ما په چین کې ولسمشر پوتین وکړ، فکر مې وکړ تر ټولو اغیزناک لار بداوي چې په مستقیم ډول خبرې ورسره وکړم، چې دا ست څه پېښ نشي او ورته وایم چې د دې لړۍ مخه ونیسي، کنه ځینې ناوړه عواقب به ولري.
د امریکا ولسمشر په خپل خبرو کې ویل غواړي روسیې ته پیغام ورکړي چې د دې لړۍ مخه ونیسي، کنه امریکا هم کولای شي چې د روسیې په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. او د مسکو ښار چارواکو د ترکمنستان د سفارت مخې ته د بشري حقوقو د فعالانو هغه اعتراض ته اجازه ورنکړه چې په پام کې و د زندانی شویو ترکمن خبریالانو په ملاتړ راتلونکي دوشنبه وشي. د ترکمنستان د بشري حقوقو د یو مرکز مسولینو پرونویل د مسکو چارواکو د پلمه وکړه چې دغه اعتراض ته په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې سفارت ته په نږدې سیمه کې خیدا عامه ترانسپورت بهیر زیانمن کړي. د بشري حقوقو د دې مرکز په حواله اعتراض ته اجازه نه ورکول کیږي سیاسي انګیزه لري. د اعتراضي غونډې غوښتنلیک د بشري حقوقو د مرکز د فعال بهرام کریموف لخوا برابر شوی و په اصل کې د ازبکستان دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لناجی صاحبای مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او ویل د خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګو پانا پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او یو موټر چلونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوې دي.
کندهار نړیوال هوایي ډګر 15 کارمندان چې وزیر ته ترلاسه کړي په مؤخر باندې معلوم او سوال د خاص بریټ شوی دي. په دغه بریټ کې 15 تنه کارمندان شهیدان شوي دي، یو هر موټر چلونکي هم شهید شوی دي.
د هماوري چې په جرمني کې په حکومت کې یو شامل ائتلاف د افغان حکومت د افغان پناهغښتونکو د اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. اخو د برټانیې سفارت په کابل کې ویلي زرداد فریادي د حقوقي کړنلارې په اساس افغانستان ته استول شوی او نور مسایل په افغان حکومت پورې تړلې دي. نور مهمه طالبه او راپورونه هم لرو هیله ده تر پای را سره دغه پروگرام تعقیب کړئ. ازادي رادیو تاوانګي ساز د رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پک نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل، نن سهار شاوخوا او وجه یل نو بجونه مخکي د کندهار د هوایي ډګر د تلاشي د برخي 15 خزینه کارکونکو چې خپل دندې ته په لار وي، د کندهار د څلورمي حوزې په دی خوجه سیمه کې د وسلوالو نامعلوم کسانو له خوا تر برید لاندې ونیول شو او 15 واړه ځای په ځای وژل شو. لاغوی سره یو موټر چلونکی هم وژل شوی. د دوی جسدونه د کندهار میرویس روختون ته انتقال شوی. د کندهار سیمه ایزو چارواکو تایید کړه او په دې اړه باندې د تحقیقاتو د پیل خبره هم کړې ده. همدا شیبه را سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار د ټلیفون په ژوندۍ کرښه ده. رښتینی صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. له سهار تر اوسه پورې د پیښې څه نور جزئیات هم روښانه شوي که څنګه؟
سنګزی صاحب، چارواکي وایي چې لا هم د کندهار د هوایي ډګر پر 15 ښځینه کارکوونکو او د هغوی پر موټر چلوونکي حمله کوونکي نه دي نیول شوي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د څلورمې حوزې اړوند د دې خوجې په سیمه کې د کندهار هوایي ډګر د ملکي برخې 15 ښځینه کارکوونکي او د هغوی موټر چلوونکي چې دندې ته روان و، د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه. البته خپلواک وایي چې په کلاشینکوف پر دغه ښځینه کارکوونکو حمله شوې ده. دوی وایي چې حمله کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو په لټه کې دي.
د کندهار نړیوال هوایي ډګر ریاست پر مربوط 15 تنې د مستبقې کارمندانې چې وظیفې ته ترلارې وه، چې وظیفې ته تلله، د دوی پر موټر باندې نامعلوم وسلوال له خوا څخه برید شوی دي. په دغه برید کې 15 تنې کارمندانې شهیدانې شوي دي. یو هر موټر چلوونکي هم شهید شوی دي. دوی د نړیوال هوایي چلند د کندهار د نړیوال هوایي ډګر د ملکي څانګې کارمندانې دي. د پیش پټ اړخ څوک نه دی ولسره د پولیسو په لټه نه جریان لري.
ویل کیږي چې وژل شوي 15 ښځینه کارمندانې د یوې بهرنۍ کمپنۍ په چوکاټ کې د هوایي ډګر د ملکي برخې د تلاشي او د نورو کارونو مسؤلیت یې درلودی چې تر اوسه لا هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تېر یوه کال کې د غلچکي حملو درېمه پیښه ده چې د کندهار ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې راځي. البته پر ښځینه کارمندانو باندې تر دې مخکې دوه واکسیناتور انی او د تورپیکې په نوم د یو نمای وکړ کوونکی هم
په ورته حمله کې وځي. مشکل صاحب، په کندهار کې خودغه دی خواجه سیمه اتمن د څلور میوزي واړوند سیمه ده. آیا د خار کمربند قوی ده که څنګه؟ خلک څنګه په آزاد توګه باندې په کلاشینکوفونو ډزې کوي او بالاخره اسکر په دغه سیمه کې شته نشته؟ په 2 کیلومتر کې به د دغه سیمې پوسټه وی چې دومره نامني رامنځته شوی.
په کندهار کې ډیر کولونه رئیس د ترور پیښه زیات دي. سره لدی چې کندهار په تیرو درو کولونه کې د امنیتي لحاظ تر ټولو امن ولایت وو، خو په دغه مهال کې هم د غلچکي بریدونو د پیښو مخنیوي نه دی شوی. یوازې داسې نه، بلکې د کندهار ښار زړه او شاوخوا سیمې چې هلته امنیتي ځواکونه هم تر بل هرې سیمې ډېر دي، هلته هم لیدل شوي دي په بېلابېلو وختونو کې. البته ورمه ورځ یو نسوار خرڅونکي هم البته په لومړی امنیتي حوزه کې په دغه سیو پیښه کې وژل شوی وو.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. په کندهار کې د ازادي روډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د کندهار د هوایي ډګر د 15 خزینه کارکونکو د هغوی د یو موټر چلوونکي د وژنې د قضیې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. همداسې به په ازادي راډیو ټکه اور کم موږ په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. همداراز facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د خبرونو د تعقیب لپاره ډیره ښه مرجع ده. جرمني په حکومت کې شامل ائتلاف د افغان پناه غوښتونکو د اخراج د مخنیوي غوښتنه رد کړه. خو د جرمني اپوزیسیون د افغانانو د اخراج د روانې لړۍ د مخنیوي غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل حکومتي ائتلاف هغه غوښتنه رد کړه چې لمخې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه نیول کېدای سوی. جرمنی هغه افغان پناه غوښتونکو خراجوي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه یا دوسیه رد شوی وي، خو د جرمنی د حکومت سیاسي مخالفان بیا د افغانانو د اخراج مخالفت کوي او وایي افغانستان لا هم امن ځای نه دی. د جرمنی د محافظه کار ګوند کرسچن سوسیال اتحاد غړي سټیفن مایر د جمعې په ورځ وویل د فرانکفورت له هوایي ډګره د چهارشمې په ورځ د 15 افغانانو اخراج یو غوره اقدام و. د جرمنی د کورونیو چارو وزارت ویلي د هغو افغانانو په ډله کې چې د چهارشمې په ورځ اخراج کړل سوي 100 تنو یې په جرمنی کې جرمونه کړي وه. د جرمنی رسنیو د راپور له مخې په پام کې ده هغه نور پناه غوښتونکي هم د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې افغانستان ته اخراج سي چې د پناه دوسیه یې رد سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل په جرمني کې د افغانستان سفارت ته په زرګونو افغان پناه غوښتونکو مراجعه کړې چې غواړي په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه سي. یوازې په جرمنی کې 4000 افغانانو د افغانستان په سفارت کې نوم لیکنه کړې چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سي. دوی د هغو کسانو له ډلې دي چې د پناه غوښتنې دوسیه یې رد شوي دي. هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته اخراج شوي دوسیه یې په 2008، 2009 او 2010 میلادي کلونو کې رد شوي وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 10000 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د جرمني د پارلمان په ولسي جرګه کې د اپوزیسیون د کیڼ اړخي ګوند یوې غړې اولا یلکا افغانستان ته د افغانانو اخراج یو وحشیانه او غیر انساني عمل وباله. هغې ویلي په افغانستان کې امن سیمې نسته او دغه هیواد ته د جرمني پوځیانو د لیږلو معنا دا ده چې په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي تر دې وروسته د زرداد فریادي د اړوندو مسایلو په اړه اقدامات د افغان حکومت کار دی. دغه سفارت ویان دی ازادي راډیو ته ویل زرداد د برېټانیا د حقوقي کړنلارې له مخې افغانستان ته ستون کړی شوی دی. راپورونه وایي زرداد د ځینو کسانو د ادعاو پر اساس په برېټانیا کې د یوې محکمې لخوا له بشري حقونو په سرغړونه محکوم شوی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی قمندان زرداد فریدي د چهارشمې په ورځ په برېټانیا کې تر 2 کلن بند وروسته کابل ته ستون شو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زرداد فریادی په اړه په کابل کې د برېټانیا سفارت له څرګندونو سره جوخت د جمهوریت ریاست یوې سرچینې تیر شپه د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څوک د حزب اسلامي د پخواني قومندان زرداد فریادی په باب ادعا یا شکایت لري کولی سي د افغانستان محکمو ته ورسي. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي تر دې وروسته د زرداد د اړوندو مسایلو په اړه اقدامات د افغان چارواکو خپل مسؤلیت دی. د دې سفارت ویان دی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته ویل چې له برېټانیا د زرداد فریادي اخراج د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له وروستي تفاهم لیک سره تړلې موضوع نه ده. د زرداد اخراج د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې سره ارتباط نه لري. دا کار د برېټانیا د حقوقي کړنلارې له مخې سوی دی. د افغانستان ته ستون کړی سوی او تر دې وروسته که هر اقدام کیږي په افغان چارواکو پورې اړه لري. څرنګه چې د په برېټانیا کې د استوګنې حق نه درلود نو اخراج کړی سو. زرداد فریادی د چهارشمې په ورځ په برېټانیا کې تر 2 کلن بند وروسته افغانستان ته ستون سو. د ملي امنیت د عمومي ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې قومندان زرداد له دوی سره دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل د زرداد پر خلاف که کومه دوسیه وي عدلي او قضایي نهادونه باید له قانون سره سم هغه وڅېړي. که د زرداد په اړه له عدلي او قضایي ارګانونو سره کوم دوسیه وي یا هم که په محاکمو کې حقل عبدي ادعا مطرح کیږي باید له قانون سره سمه وڅېړل سي. که دا مسایل نه وي نسو کولی د ابهام په حالت کې کوم څوک له سند پرته تورن کړو یا ادعا وکړو چې ودې نیول سي او زندان ته دې واچول سي. موږ هم هغه څه غواړو چې نافذه قوانینو یې حکم کړی دی. د فرانسې خبری آژانس لیکلی چې زرداد فریادی په 90 کلونو کې د افغانستان د کورونې جګړې پر مهال د انسانانو د برمته او شکنجه کولو په تور په 2015 میلادي کال په برېټانیا کې محاکمه او په 40 کاله بند محکوم سو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد پر خوشی کېدو او افغانستان ته د هغه پر ستنولو اندیشنه څرګنده کړي او ویلې دي زرداد شای له هغو کسانو د غچ اخیستو هڅه وکړي چې د ده پر ضد یې په ویډیویي بڼه شاهدي ورکړې ده. په دې اداره کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې پاتریشا ګاسمن ویلي اول باید د هغو شاهدانو د خوندیتوب لپاره پروګرام وسنجول سي چې د زرداد په ضد یې په محکمو کې شاهدي ورکړې ده. د هغې په خبره په دې اړه له چارې پرته به د زرداد خوشي کول یو غیر مسؤولانه اقدام وي.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زویمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیو ته غواګی استند. افغانستان د ژورنالیستانو خپلواک ټولنه د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه باندې د حکومت په ژمنو باور نه څرګندوي نه د شک په سترګه ورته ګوري. دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر له آزادی رادیو سره په مرکه کې انتقاد وکړ چې حکومت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه یوازې ژمنې ورکوي او لا هم د دوی په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. هغه د لوګر د ملي پیغام د رادیو د مشر قاضی نصیر مدثر تر وژنې وروسته له آزادی رادیو سره په دې اړه مرکه وکړه.
سږکال واقعا ډېر خونړی کال دی. د ټولو مطبوعاتو رسنیو د افغانستان ژورنالیستانو لپاره مدثر صاحب دیارلسم خبردیګار او د رسنۍ کارکوونکی دی چې سږکال وژل کېږي شهیدېږي او دغه لړۍ له روانه ده. واقعا که د نورو کلونو سره پرتله کړو د 2001 کال را په دې خوا دغسې خونړی کال موږ نه تجربه کړی. تیرو کلونو کې دغه مقایسوي توګه 2-3 یا 4 اوسط ډول خبریالان موږ د لاسه ورکړي دي. مګر سږکال دغه ټیټه تقریبا 14 تنو ته رسېدلی دی. 14 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي موږ سږکال د لاسه ورکړي دي چې دا د افغانستان په مطبوعاتو تاریخ کې د افغانستان په ژورنالیزم په تاریخ کې یو بې ساری رقم دی، خونړی رقم دی. حتی د منطقې په سطحه د جنوبي آسیا جنوب ختیځ آسیا کې افغانستان د اوس د خطرناک ترین هیواد په توګه پیژندل کیږي. حتی خوا به فلیپین سریلانکا یو شمېر نور هیوادونه مګم سږکال افغانستان له بده مرغه دغسې خونړی مملکت معرفي شوی دی. د ژورنالستانو کار لپاره دې تر څنګ د ژورنالستانو شهادت تر څنګ ګڼې نورې خونړۍ پېښې هم دي. په هغې کې ژورنالستان نیول شوي، ژورنالستان سفیان شوي، ژورنالستان تهدید شوي، ګواښل شوي چې دغه پېښې ټولې تقریبا یو نیم سلو اوري.
بلې ښاغلی سمندر، افغان حکومت په وار وار ویلي چې د ژورنالستانو د امنیت لپاره به توجه کوي. حتی په دې وروستیو کې د یوې طرحې د تصویب خبره هم کړې ده. ولې عملي کار نه ترسترګو کېږي؟ علت یې څه دی په دې اړه باندې؟
عملي جنبن لري. همیشه تر وعدې حده پورې دي، همیشه تر قوانینو تر فرمانونو حده پورې پاتې دي. موږ همیشه وعدې غوښتنه همدا وه چې تاسې عملا نمونه یي توګه دغه معافیت له منځه بوځئ. دا معافیت غږ چې دی یوازې موږ نه دی پورته کړی، ټوله نړیواله ټولنه د دغه معافیت ختمېدو غوښتنه کوي. د ژورنالستانو پر وړاندې د ژورنالستانو دوسیو کې مګم دغه معافیت موجود دی. 14 پیسې چې سږکال دي هېڅ یوه یې سمه نه ده پلټل شوي، هېڅ یوې عامل نه دی معرفي شوی.
د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر اندېښنې مو واورېدې چې ویل یې افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باندې هیڅ جدي او عملي اقدام نه دی کړی. هغه د لوګر د ملي پیغام راډیو د مشر قاضی نصیر مدثر تر وژنې وروسته د خبري ازادي راډیو ته وکړې. وسام ورزو کندسته په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وي د شتنه امنۍ له کابل یو شمېر سوداګرو خپلې کورنۍ او شتمنۍ استلې چې له امله د شیرخان بندر په صادراتو کې 50 سلنه کمښت راغله. اجمل آریان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په کندز کې د شتنه امنۍ له کابل د شیرخان بندر په صادراتو کې 50 سلنه کمښت راغله دی. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وای چې له دې ولایت څخه ملي او نړیوالو سوداګرو خپل شتمنۍ ایستلې دي چې له کابل د شیرخان بندر په صادراتو کې 50 سلنه کمښت راغله دی. د کندز د سوداګرۍ او صنایع خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د تیښتې له کبله د کندز اقتصاد ډیر زیانمند شوی دی.
متاسفانه در ای اواخر با این مشکلاتی که در ولایت کندز به وجود آمده و مشکلات متعدد دیگه که صادراتی
په شیرخان بندر کې پخوا نږدې 400 تنو ملي او نړیوالو سوداګرو فعالیت درلود، خو په دې ولایت کې د شته نامنوی له کبله خپل سوداګریز فعالیتونه د هیواد په نورو ولایتونو همداراز په بهرنیو هیوادونو کې پیل کړي دي.
با ولایت همجوار مثل مزار و کابل اینجا فرار
د وحدت د خبرو پر بنسټ چې په کندز کې د سوداګرو د نه خوندیتوب او د شته نامنوی له کبله هیڅ سوداګر زړه نه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په دې ولایت کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې په نوموړي ولایت کې موجوده نامنۍ د دې لامل شوي څو سوداګر خپلې کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي، ځکه چې لا هم دغه ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. یو تن سوداګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک تاجر در کندز اول خو فعلا باقی نمانده، اگر یک تاجر تازه نفس بیاید در کندز
وس محل په کندز کې سوداګر نه دی پاتې، او که کوم تازه نفس سوداګر راشي نو هغه به څنګه دلته فعالیت وکړي، ځکه د ښار په 15 کیلومتری کې جګړه جریان لري او نامنۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
دزدي و چور آشکار وجود داره.
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال د نوموړي ولایت خلکو او سوداګرو ته اطمینان ورکوي چې پرته له کومې ویرې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
پولیس آماده عزیز دری زون که تا تمام شرایط کاروبارشان آماده بسازد.
زموږ پولیس پوره وړتیا لري څو د سوداګرو امنیت وساتي، همدارنګه سوداګرو ته د کار او فعالیت زمینه برابره کړي. اوس مهال سوداګر کولی شي پرته له کومې ویرې په کندز کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خو له څو میاشتو راهیسې د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ چرنیز عملیات پیلیږي، خو خلک او یو شمیر سوداګر بیا وایي چې تر اوسه پورې په عمل کې د چارواکو د ژمنو څرک نه دی لیدل شوی او نور د دولتي چارواکو بې عمله ژمنې او خبرې نشي زغملی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو اورئ. همداراز ازادي راډیو ټکی اور کس موږ د اورېدو یو ښه مرجع ده. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو کتنې ته چې اجمل تورمان جوړ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوسم او د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د موضوع په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې لیکلي، ولسمشر غني پر دوسم د لګېدلو تورونو له امله تر فشار لاندې دی. په لیکنه کې د واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په حواله راغلي، ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې ولسمشر غني دوه کاله په خپله اداره کې د خپل مرستیال بد چلند وزغمو، خو پر دوسم لګېدلي وروستي ورونه کېدای شي د پام وړ وي. په لیکنه کې دا هم راغلي چې واشنگټن پوسټ د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ولسمشر د چهارشنبې په ورځ له اجرایه رئیس او لوړپوړو عدلي او قضایي چارواکو سره کتلي او د دغې موضوع په اړه یې له هغوی سره مشوره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي، په جوزجان او کابل کې وروستیو پیښو سخت حساسیتونه راپارولي او له حکومته غوښتنه کېږي چې بشري حقونه او د ولس د ژوندانه او حیثیت د خوندي کولو لپاره عدالت پلی کړي. هیواد وړاندې لیکلي، ولسمشر غني ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه له هر راز زور او فشار نه خوندي وساتي چې دا قضیه په پوره بېطرفۍ او ستر استقلالیت سره وڅېړي. خو سر مقاله لیکونکی وایي اوس نو باید عدلي او قضایي ارګانونه له دې ستر آزمون نه بریالي راووسي او وښيي چې په رښتیا قانون تر هر چا لوړ دی. په سر مقاله کې راغلي دا منو چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوسم زورور او ملیشیي ناندریز کس دی، خو په دې اړه نړیواله او ملي اجماع رامنځته شوي او د ټولو دا غوښتنه ده چې عدالت رامنځته شي. سرنوشت پلواکې ورځپاڼې بیا د ترک توکمو د سرتاسري شورا د غړو په حواله په خپلې وی لیکنه کې لیکلي، دوسم په جوزجان کې د حویلي پنچت په نوم شخصي زندان لري. په لیکنه کې راغلی دوستم په دغه زندان کې زرګونه بې ګناه خلک بندیان کړي. د لیکونکي په خبره له ایشچی سره زور زیاتې یوازینۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دوستم ګڼې دا ډول سرغړونې او زورونې کړي دي. په لیکنه کې د یاد شورا د غړي ګلاب الدین شریفي په حواله راغلي چې احمد ایشچی هم تر یوې مودې پورې په همدغه زندان کې ساتل شوی دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس نیمې بجې کېدونکې دي. ناجیه صاحب د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس داعشیان وژل شوي دي. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی نن سهار په یو حمله کې وژل شوی. افغانستان سبا یک شنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې په دوبۍ کې خپل دریمه نړیواله شل اوره مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندلو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په مستقیم ډول یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسي هکرانو پر نفوذ خبرې کړي. او د مسکو ښار چارواکو د ترکمنستان د سفارت مخې ته د بشري حقونو د فعالانو هغه اعتراض ته اجازه ورنکړه چې په پام کې و د زندانی شویو ترکمن خبریالانو په ملاتړ راتلونکي دوشنبه وشي.
له ناجیه صاحب مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. دا او نور مهم خبرونه او راپورونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې پیدا کولای شي. په ننګرهار کې براتلونکی لمریز کال د زیتونو تولید 1200 ټنو ته ورسیږي. دغه ولایت چارواکي وایي له دې سره به سلګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. د ننګرهار د کانال رئیس ویلي څرنګه چې دوی تروان کال انکشافي بودیجه نه ورکړل شوې د زیتونو تولید په ټپه ولاړو. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیانی د مرکې په پیل کې سالم احمد صالح ته د زیتونو د تولید پر زیاتوالي معلومات ورکړل.
د مرکزی ادارې د لفامر ملي عمل چې هغه څلور برخو لپاره به بودیجه ورکول شوې وه تر څو د زیتونو خپ ساتنه او پالنه شوې وه. دوی به څه کال سازیا کار زیتونو تولید کړي ده، خو ولې څه کال د زیتونو تولید لپاره به انګلی پاملرنه شوې ده. د دې لپاره مرکزي ادارې هم پام کړی دی، په ننګرهار کې زموږ د کانال ادارې هم ورته انګلی پاملرنه کړې ده. دا لومړني اټکل دی چې د انشاءالله په راتلونکي کال کې د ننګرهار کانال 1200 تنه زیتون تولید کړي.
د مخنیوي په برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ یو بدیل کښت کڼل کېدای شي.
عموما د زیتونو فابریکې بلابیل به خصاله شي، چې زرګونه ځوانان ته کاري زمینه برابرې دي. هغه ځوانان چې هغوی اوسمهال د کونارو په کار بوخت دي، دلته فرصتونه برابرې دي او هغوی ته هم نفقه ګټلی شي او هم حلاله برخه باندې کار کولی شي.
ازادي راډیو نامو د ننګرهار د ولایت د ویان د تولا خوګیانی مرکه اوریده چې ویلي راتلونکي کال به 1200 ټنه د زیتونو تولید به 1200 ټنو ته ورسیږي.
لننګرهار ورزو کونړ ته په دغه ولایت کې وشمیر خلک سره غونډ شوی او په حکومت انتقاد وکړ چې دوی ته پاملرنه نه ده کړې. دوی ویل چې په تیرو کلونو کې دغه ولایت د پرمختیایي چارو لپاره حکومت ډیره بودیجه نه ده ځانګړې کړې او دغه ولایت یې له پامه غورځولی. روحالله نوري په دې موضوع کار کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې تل ورسره په کونړ کې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو، سرکونو رغولو او د یو لوی روغتون د آبادولو ژمنې شوي، خو تر اوسه یو هم نه ده عملي شوي چې دوی نور د مرکزي حکومت دغو کارونو ناهیلي کړي دي. مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل په ولایت کې یې پریمانه اوبه بهیږي چې د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره پکې په زرګونو هکتار ځمکه خړوبېدای شي او په زرګونو میګاواټه برېښنا ترې ترلاسه کولی شو، خو بدبختانه چې تر اوسه حکومت دغه سترې طبیعي زیرمې څخه د ګټې اخیستنې کومه قوي اراده نه ده څرګنده کړې او کونړیانو سره چې په هر برخه کې ژمنې شوي یوې هم نه ده پلی شوي.
مونږ نړۍ ته سړک پوښ نه لري، چا په دغه ته سړک پوښ نه لري، پیدا وسوشه ته ورسي کې په دغه ځای نه باندې کار شروع شي. کوم سړک چې پیرن مونږ لرو دا سړک خراب شوی دی، ترمیم ترمیم ته شت ضرورت لري. په دې رابطه باندې والی صاحب څو ځل تر دی آن ته اوسه مشران وادي کړي خو چې دا بېرته کونړ ته رارسېدلې ده، ځای بېرته نه امیده کړی دی اقل د خپلې وادې نه تلي. دا ډېرې وجیبه خبره ده، ډېره تعصب لري چې وزیر دې خبرې نه شاته ځي. ولې که د دوی او د میران ځای راغی خلک کونړی پېژني، خو چې د امتیاز ځای راغی بې کونړی څوک نه پېژني. دا ډېر تعصب لري.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپی وویل مرکزی حکومت یو شمیر ولایتونو ته له حق څخه زیات امتیاز ورکوي، خو کونړیانو سره بیا د معیاري مور سلوک کوي او حق یې خوړل کیږي، چې له دې وروسته دغه ډول توپیریز چلند دوی ته د منلو نه دی.
د یو نظام لپاره په مالو ورته دا او دې په انشاء الله په بیا هم مثال د پلس د مور پر مې شروع کیږي روان دي. تاسو ته روان دي نو دا خبره د ګلر وشون دا د ګلر مجاهد ورستا د ګلر ځوانانو سره فړ وتا د منو لوړ ډل وایي چې په دې باندې کې په قرار قرار باندې د وزیرانو شورا سره د جګړو سره
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل د دوی سرکونه کندو کفر پراته دي، روختونی کوچنی دي او ولایت برېښنا نه لري. څو ځله یې وزیرانو سره یادې ستونزې شریکې کړي، ژمنې هم ورسره شوي دي خو عملي شوي نه دي. والی وویل دوی په کونړ کې د اوبو او برېښنا او فایدامی ریاستونه لري، خو وزارتونه ورته کوم ارزښت نه ورکوي.
ولمتاسبانه چې په دې کال کې د کونړ بولات کې یو لشتره نه نوی جوړ شو، نه ترمیم شو، نه پاک شو.
د سکتوري وزارتونو څخه د راغلي پلاوي مشر او د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو سره وعده وکړه چې د سرکونو او روغتون جوړولو غوښتنې به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي او د کونړ په سیند د بندونو رغولو د پاره سروې پوره شوې ده.
اجی باب شکم راغلے عادل شکر کی چې کابل دارا شتر ہے او داری وصل نگران پر شوے بلان دارے شکر کنر او بارون کا ہم وصل شی دلتا چی کم تبی منابی منگا جا انرژی درو وصل دمو کو تنسیل چی بیر کافی دے نو هر وقت کی چرا بندون جو شی دامزی دلار دا کور افغانستان تا بیتا وصل چی گی.
که چه همچه ده نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال په کونړ کې یو شمیر سرکونه رغول شوي، خو د دولت د نه پاملرنې په وجه اوس بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د کونړ مرکزی روغتون کوچنی او د ناروغانو شمیر زیات دی، نو په یاد ولایت کې د یو ستر روغتون او د کونړ پر سیند د بندونو جوړول د کونړیانو لومړنۍ او پخوانۍ غوښتنې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زلاله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
مننه چه تردید ما در پروگرام مورید لده ارسته با در روختی جون شتمنی پروگرام پر دریجه با تاستوران دیشی چی موضوع در جلدی سرطان پر زنگر شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی بیماری سرطان، البته سرطان جلدی صحبت میکنیم. خب دوست عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب عبدالوکیل پروانی پروفسور امراض جلدی که مهمان ما هستند در این برنامه صحبت کنند، گزارش تهیه شده در مورد سرطان جلدی را با هم یک جا میشنویم. پوست بزرگترین عضو بدن است که وظایف متعدد را بر عهده دارد. سرطان جلدی یکی از مشکلات پوستی است که متاسفانه در سالهای اخیر افراد زیادی مبتلا به این بیماری شدند. شماری از دکتران متخصص جلدی میگویند کسانی که بیشتر تحت شعاع آفتاب قرار میگیرند بیشتر به این بیماری مبتلا میشوند، زیرا آفتاب سوختگی به سادگی میتواند به پوست صدمه برساند. دکتر عبدالغفار همدرد متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت سرطان های جلدی انواع مختلف دارد که برخی آنان کشنده هم می باشد. دکتر همدر در مورد این که کدام افراد بیشتر در خطر مبتلا شدن به سرطان جلدی هستند چنین می گوید.
علت عمده سرطان جلدی شعاع آفتاب هست. کسایی که به اصطلاح دوامدار مقابل شعاع آفتاب روبرو هستند و اشخاصی که معمولا جلدای سفید دارند، مثل تایپای جلد به کتگوری متفاوت تقسیم کردیم. در جلدت معمولا در سیستم جلدی همطور است که تایپ 1، تایپ 2، تایپ 3، تایپ 4 دارن. تایپ 1 و تایپ 2 جلدایی است که اکثرا جلدای روشن هست، جلدای سفید هست. و اشخاصی که جلدای سفید و روشن دارن از جمله اشخاص هستند که زیادتر در خطر سرطان های جلدی هستند و فاکتور بیرونی که پیش از این اشخاص باعث میشه تا سرطان جلدی ایجاد بسازه معمولا شعاع آفتاب هست.
دکتر عبدالغفار همدرد همچنان میگوید اگر سرطان جلدی به موقع تشخیص و محل سرطان در وقت کم توسط عمل جراحی برداشت شود، شخص مصاب به طور کامل صحت یاب می شود. به اساس معلومات دکتران متخصص، مردان در مقایسه با خانم ها بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند. افرادی که پوست سفید دارند، افرادی که تعداد زیاد خالهای بزرگ به شکل نامنظم دارند، کسانی که در خانواده آنها سابقه سرطان جلدی داشته باشند و افرادی که در مکانهایی که ارتفاع زیاد دارد و بیشتر تحت شعاع آفتاب قرار دارند، بیشتر از دیگران به بیماری سرطان جلدی مصاب می شوند. دکتر همدرد همچنان می گوید در صورتی که تغییری در پوست شما ایجاد شود و خالها تغییر رنگ بدهد و یا هم زخم ایجاد شد که بهبودی نداشته باشد، حتما در اولین فرصت به دکتر مراجعه کنید.
تدریج اگر ما شما در قسمت در یک قسمت بدن خود یک زخم دوامدار داشتین که حداقل از 5-6 ماه اضافه تر سر از وقت گذاشته باشه، به زیادتر جستجو بکنیم تا به دکتر جلدی مراجعه بکنیم و در مورد از جستجو شلکا یا کدام سرطان جلدی هست یا نیست. فقط نواهی که به اصطلاح به شعاع آفتاب روبرو یک شخصی که به اصطلاح سن بالا داره و یک زخم دوامدار داشته باشه، یک علامی به اصطلاح مشخص است که ما میتونیم توسط از یک احتمالا بگیم ممکن یک سرطان جلدی تحسس کرده.
دکتران متخصص امراض جلدی میگویند کمتر قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب، به خصوص در ساعات 10 صبح الی 3 بعد از ظهر، استفاده از کریم های ضد آفتاب، استفاده از عینک آفتابی و لباس های مناسب به رنگ روشن از جمله کارهایی است که می توانید با انجام این کارها از مبتلا شدن به سرطان های جلدی پیشگیری نمایید. دکتر صاحب پروانی، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد سرطان جلدی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. سلام برای شما و شنوندگان عزیز. در قدم اول باید ما جلد را تعریف کنیم. بله. که جلد چی هست، چی وظایفی داره. جلد عبارت از یک عضو بسیار مهم و حیاتی بوده که تقریبا 15-16% وزن تمامی عضویت را تشکیل میده. از نظر سطح 1.5 میلیارد متر مربع سطحی است و از نظر وظایف وظایف بسیار عمده و حیاتی داره که عبارت از تنظیم درجه حرارت است، تولید ویتامین دی، تنظیم تنفس است، تنظیم آب و الکترولیت های بدن است و دیگر وظیفه بریر فنکشن یا وظیفه معافیتی و دفاعیتی عضویت با عهده داره. بنان یگانه عضوی است که با محیط خارج مواجه هست و با تمام عوارضات فیزیکی، کیمیاوی، بیولوژیکی، انتاناد، ویروس ها، تمام همین جلد است که مبارزه میکنه و انسان از صدمات از این نجات میده و همین جلد است که نمیخواد که این قم حادثات غیر مترقبه، حادثات پاتوژن، حادثات مرضی داخل عضویت شود و مبارزه صورت میگیره. جلد مید با مساوی یک عضو ایمنیتی با مساوی یک عضو معافیتی فوق العاده در حفظ و مقاومت عضویت رول بسزار داره. با صورت عموم اگر ما سر موضوع امروزی که سرطان های جلد است صحبت کنیم، سرطان های جلدی به صورت عموم به کاتگوری زیل تقسیم میگرده: سرطان هایی که سباقی هستند و سرطان هایی که غیر سباقی هستند. سرطان هایی که غیر سباقی هستند و بسیار مهم هستند عبارت از بازل سل کارسینوما و اسکواموس سل کارسینوما هستند که عموما در افغانستان سرطان هایی که بسیار اهمیت داره در نزد مردم ما امی بی سی سی یا بازل سل کارسینوما، بعدن اسکواموس سل کارسینوما یا اس سی سی. زیادتر این سرطان جلدی مردها را نسبت به زنها زیادتر مصاب می سازند و همچنین کسهایی که در محیط بیرون با شعاع آفتاب مستقیما مواجه هستند، زارعین هستند، کاسبین هستند و در محیط ماحولی که پر از گرد و خاک است و دود است و بعضی تصفیه خانه هاست، همه این حالاتی است که بالای جلد صدمه وارد می کند و جلد مصاب سرطان جلدی می سازند. البته اسباب و عوامل مختلف داره. یکی از اسباب عمده و مهم از این که بعضی کسا با سرطان جلدی مصاب میشن موجودیت جلده هاست که جلده ها را ما به کاتگوری مختلف تقسیم میکنیم که ما از نظر طبابت به نام اسکین فیت سپاتریک یاد میکنیم و یا به نام فوتو تایپ اسکین، یعنی عکس عمل جلد در مقابل آفتاب. ما به 5-6 کاتگوری تقسیم میکنیم، یعنی جلدهایی که دارای تایپ یک هستن جلدهای بسیار روشن و سفید هستن که چشمانشان آبی می باشه، مویایشان زرد یا بور می باشه. اینها کسایی هستن که در مواجه با شوای آفتاب زود جلدشان می سوزه، اما سباخ تولید نمی کنه، تن به وجود نمی آید، یعنی نقاط قوایی در نزدی اشخاص به وجود نمی آید. جلد تایپ دو کسایی هستند که می سوزه اما ندرتا نقاط قوایی در جلد زیاد تولید میشه. با می قسم هر قدر که ما از تایپ دو، سه، چار، پنج بالاتر بریم جلدها کمتر می سوزن اما نقاط سباقی زیادتر تولید میشه.
تشکر دکتر صاحب، صحبت خدا بعدم ادامه می دهیم. آجی صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم آجی صاحب.
خواهد امشیده محترم، سلام های خود برای شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میکنم، خدا کنه که صحتمن باشید.
تشکر، سلامت باشین آجی صاحب، بفرمایید.
سه پرسان داشتم از دکتر
صاحب. بگوین
چطور میتانیم که ایره تشخیص بکنیم در جلد یک انسان که ایره سرطان جلدی گرفته؟ یک دو آیا ساری است این مرض از یک انسان به دیگه انسان سرایت میکنه؟
آ از سیومی
منجر به مرگ انسان
میشه و
تشکر از شما.
سلامت باشین آجی صاحب. دفعه بفرمایید.
بسیار تشکر جناب آجی صاحب، خوب سوال کردین. تشخیص سرطانی جلدی هر وقتی که در نواحی اکسپوز یا نواحی که لوچ است و معروض با شعای آفتاب است، اندفاعات جلدی یا دانه های جلدی به اندازه سر دانه ماش، نخود و یا بزرگتر پیدا میشه، او با مرور زمان بزرگ میشه و با مرور زمان به زخم یا قرحه تبدیل میشه، با هیچ دوای رسپانس نمیده، جواب نمیده، یعنی در اوایل این اندفاعات بی درد میباشه، نه خارش نه سوزش، و
و بالاخره به مرور زمان آیسته آیسته ای به طرف زخم شدن میره و بزرگ شدن میره. معمول است که ما تمام کسایی که با اندکترین امراض جلدی مواجه میشیم نادیده میگیریم، سطحی فکر میکنیم، او را میگیم یک بخار عادی است. اما اگر ما مشکوک شویم که دانه چی است، دانه های جلدی فرضاً اولتر اکثریت مردمایی که در مناطق سردسیر زندگی میکنن و اولین دانه که میبره اگر یک هفته دو هفته دوام کرد میگن سالدانه است. اما سالدانه اعراض و علائم مختلف داره، اما هر زخ، هر دانه جلدی که و یا هر قرحه‌ای که دوامدار باشه با تداوی دوام جواب نده، زیاد شده بره، عمیق شده بره، اون را ما با سسپکت شویم یا اشتباهی به طرف سرطان جلدی کنیم. سرطانی جلدی هم یعنی عمومیتی که داره دو نوع است که غیر سباقی است، بی سی سیز و اس سی سیز، و زیادتر در قسمت های پیدا میشه که در آفتاب است، پشت دست است، رأس است، بینی است، گوش است، دو فک است و پیشانی است. این دانه ها به مرور زمان کلانتر شده میره، سطح مرکزش زخم شده میره و اطرافش گرد شده میره و دانه های بسیار مروارید شکل تسبیح مانند که بسیار خرد و نازک می باشه دیده میشه. لازم است که ما باید هر چیز زودتر به دکتر مراجعه کنیم. در مقابل سوال دومتان که ساری هست، به هیچ وجه از یک شخص به شخص دیگری انتقال نمی کنه،
ساری نیست.
همچنین
باعث مرگ میشه گفتم.
مرگ ازی اگر در وقت و زمان تداوی شوه، قبل از وقت، با وقت و زودتر تشخیص شوه، یک نوع بی سی سی که البته قدر میتستست نمیده، انتقال نمیکنه، ناحیه را به صورت موضعی تخریب میکنه، امکان داره سالها بر 10 سال 20 سال دوام کنه. خدای نخواسته اگر تداوی نشه باعث مرگ میشه. اما یک شکل دیگه به نام اسکواموز سل کارسینوما، او زودتر به قرحه میره، زودتر انساج مجاور خود تخریب میکنه و میتستست میده، امکانات حیات در او کمتر است و امکان داره که منجر به مرگ شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما قاری صاحب عبدالاحد از لغمان روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم خوان نازنین، زورتان بخیر. فرشته جان هستم، خدمت شما سلام، خدمت مهمان عزیزتان سلام. بنده قاری عبدالاحد ابرزاده از ولایت تخار و رسولیش که میشتم از گرفته.
بسیار زیاد خوش آمدین قاری صاحب، بفرمایین.
لطف کردید. من جناب دکتر محترم یک چند سوال از پیششان داشتم. اوی هست که دکتر می اول یعنی مسئله سفید پوست هم مطرح کردن که من چون به خودم سفید پوست هست، باز در زیر پوست که هست، من در سابق یک کمک دانه داشتم، در این دانه برام آمده بود، این دانه را ما از ما تداعی نکردم، اما گفتم خودش خوب میشه اینواری که هست اما دانه خودش به حساب فعلا کدام اخ گم میشه و کدام اخ باز مثلا یه دمون که هست درویت در جلدم مثلا نمی برای مثلا که مستقل برای در زیر پوستی امی روی میکرد امو چیز هست امو ریشای ازی هست کدام اخ که مثلا با زودترین مثلا امام نکرم یا مثلا در زودتر در آفتان که برای این خواهد بودن این بسار این به حد خارش میگنه که بیتی از خود و اندازه از حد و اندازه بعد از رو در صورت از این که خواب چی میگنه مثلا این خارش میگنه باز امی دلوباری آفتاب که بگردم در آفتاب در خشته نمیتونم باز امی آفتاب در امی آفتاب که بخوره فکر میگنم بسیارم کسی قطع شقو امی روی مرا پاره کرده رایز امی قدر سخت میگنه این خوی هم که تقریب خودم باز از دکتر سان من یه سوال من یه است که این امرای جلوگیریش خودم را می باشم مثلا چه قسم میده سرطان پوست جلوگیری شوه یک مثلا سوال بعدی ما این سر از پوستش ما البته بسیار زیاد ببخشیم
خواهش میکنم
با توصیه دکتر صاحب کدام پریزی داره باید از کدام غذا استفاده شوه یا از کدام غذا استفاده نشه یعنی سوال بود خوار محترم اگر تفصیل
سلامت باشین زنده باشین برادر بشنوین از طریق رادیو
از این که جلد شما سفید است گفتیم که سفیدی هم تایپ 1 از 2 3 یعنی تایپ اول و دو جلدهایی هستند که به نهایت سفید هستند موهایشان زرد است و چشمای آبی دارند اینها در مقابل شعاع آفتاب بسیار جلدشان زود میسوزه و قسم نقاط قهوه‌ای پیدا نمیشه این جلدها حساس ترین جلد هستند به خصوص در نواحی آفتابی او بخاری که شما در وجهتان است امکاناتش میره که سابق شما جوانی دانه را تیر کرده باشین سابق در سنین جوانیتان امکان داره او به صورت درست و اساسی تداوی نشده باشه و حال بقایش مانده
یگان وقت انسان که در محیط بسیار گرم میره یا در محیط بسیار داغ میره امکان داره یگان سوزش ها و خارش ها پیدا میشه. این نگفته نمایه که هر دانه جلدی یا هر امراض جلدی سرطان نمیشه، این بسیار شما متوجه باشین. و این امکان داره که یک اکتینی کراتوز است که یکی از اندفاعات جلدی پری کانسروز است که بس اگر به صورت درست تداوی نشه، تشخیص نشه، بعد از مدت طولانی یا سالها امکان داره تحول کنه به سرطان جلدی. به هر صورتش الرژی های جلدی، کانتکت های کانتکت درماتایتس هم میتونه باعث اندفاعات جلدی شه و خوردن بعضی ادویه‌جات غذاها میتونه باعث بروز اندفاعات جلدی شه که او با وقتی که در آفتاب مواجه شوین یا وقتی که با گرمی و یا چیزهای سردی مواجه شوین امکان داره که بعضی خارش های جلدی پیدا شوه. اما چون فضل خدا نه قرحه داده نه زخم داده، ان شاء الله او سرطان نیست. در مورد جلوگیری که جلدایی که دارای تایپ سفید هستن یعنی تایپ یک هستن، دوستن، سه هستن، اینها باید از شعاع آفتاب باید دوری کنن، جلوگیری بکنن. اما بعضی اوقات ضرور است که انسان کارو غریبی و وظیفه خود دوام بده، از دواهای ضد آفتاب از فیصدی 10 الا 100 در تمام بازارهای تجارت در تمام دواخانه موجود است که برای تمام افرادی که جلد سفید دارن دوای ضد آفتاب توصیه میشه که ها تقریبا روز 2 الی مرتبه اگرچه بتونن هر 4 ساعت بعد استفاده کنن، اگر نمیتونن قبل از اینکه به بیرون میبره نیم ساعت قبل همین دوای ضد آفتاب باید در قسمت های روی خود چرب کنن براین و میتونن که بعد از چاشت هم دوباره همین حالت دوام بتن. این یگانه چیزی است که میتونه که انسان از سرطانی جلدی نجات بده، بخصوص نزد اشخاصی که جلدشان داره رنگ سفید داره. و همچنان کوشش کنن که بر علاوه که از پومادا یا کریم های ضد آفتاب استفاده میکنن، از چیزای مصنوعی کلاه، دستکش، لباس های محافظوی، اینا هم میتونن که استفاده کنن. کلاهایی که بتونه که آفتاب منعکس بده، سایه تولید کنه، چتری، اینگپا، این یگانه وقایش است. در مورد غذا هیچ نوع غذایی نمیتونه که منحصر باشه که سرطان جلدی را کم یا زیاد کنه. این شما میتونه از هر نوع غذا شما باید استفاده کنین، با جز اینکه بعضی مواد کیمیاوی از در بیرون که از طریق انشاق، وقتی که انسان انشاق میکنه او میتونه که به مرور زمان باعث سرطان جلدی شود که انشاقی از مانند گرد خاک، دود سگیر، دود غبار، دود بعضی گپای دیگه، خوردن چاهای ملوث، ای هم یک رول عمده را داره. بعضی جهاز که آب ملوث، آب چا بسیار ملوث است، میتونه که باعث سرطان. بروز سرطان جلدی شه. بله
سلام علیکم، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
خوش خور عبدالحیات خاکسرین به پروان ولایت من.
خاکسر سر بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه، بفرمایید بگوین سوالتان.
آقا پختنه ما دکتر سر ندا ما از کله دست موضوع نه خارج کنید هم ده زغه ده سالدانه چیزه ده سه ایلت تکی او انسان اخیزی ده زیاد تا این مخبانی ده غمان اخیزی
دیدی لطف
لامل
چه
ده؟
دکتر صاحب
سوال
دارم. تشکر جناب خاکسار صاحب. سلدانه شما میفینی که یک مرض پارازیتی است. سلدانه یک مرض جلدی است. میتونه هم مرض حشوی یا داخلی هم باشه. از باعث گزیدن یک نوع پشه فیلیبوتیم مؤنث از حیوانات خانگی مانند سگ، پشک و بعضی چیزا پشه از او را میگزه، ملوث میشه، بالاخره او میه بالای جلد انسان میشینه و جلد انسان هم میمکه. این بخصوص از طرف شب رخ میده، بخصوص در وقتی که انسان برهنه خواب باشه، بخصوص جاهایی را میگزه که متبارز باشه مانند نوک بینی، فرزند پیشانی، لب و جاهایی که اکسپوز باشه، لج باشه از طرف شب. یک مرضی است که از طریق پشه انتقال میکنه. خاکسار صاحبی تو نمیشه که مستقیما از طریق کانتکت مستقیم تماسی جلد با جلد با یک دیگه انتقال کنه، برعکس از طریق انتقال پشه از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه. امیدوار هستم که فهمید.
تشکر دکتر صاحب. پیشنهادی همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
اول پریشانی دا خوری سلامون و تاس سلام نکم در ازادی را جتون کار کون که وریدون که تستاس و درانه ملمه دکتر صاحب سلامون و نکم پشتن میداره چه دقا سرطانی جلدی چه ورتوایی دا اصلا سنگ پیدا که کسم ده انسان سنگ و پویدی چه دا پا دقا سرطان اختای ما. او دوامه پرسنه می داره چه دا پشین پوریم اره داری، یعنی که پیدا که پر کم سن بانی انسان با پیدا کیه؟
سرطانای جلدی میتونه خبیثه باشه، میتونه سلیمه باشه. سرطانایی که ما رو به نام مالیگنانسی میگیم و بیناین میگیم، بیناینش سلیم است، مالیگنانسیش خبیثه است. BCC یا بزر سل کرسینوما یگانه سرطان جلدی است که زیادتر در قسمت های پشت دست و نواحی اکسپوز، در لب، در پیشانی، در بینی، در ذروه انف و در قسمت گوش نودولک ها یا انتفاعات پیدا میشه که سیر مزمن یا دوامدار میداشته باشه، با هیچ ملهم و پومادی جور نمیشه، بالاخره استا استا بزرگ میشه و به قرحه یا به زخم تبدیل میشه. وقتی که وسط پیدا کرد خون پیدا میکنه، خونده میشه، کناراش غیر منظم میشه و درد پیدا میکنه، بالاخره عمیق میشه. اینی وقت است که ما شما باید بفهمیم که خدای نخواسته، خدای ناخواسته زخمی است که به طرف سرطان شدن رفته است.
که دموکراسی نه وای
ظلم و استبداد وو،
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت بنوي،
دموکراسی نه وای نو رسنوي بنوي.
ازادي راديو د دموکراسي ملاتړ دی.